درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هر کله کوم په پیل کې څو خبرونه د ملګرو ملتو سرمشي یو ور بیا په افغانستان کې د بشری مرستو پر رسولو کې د شزینه کارکونکو رول مهم وباله انټونیو ګوتریش ویلی په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته د بشری مرستو لپاره د هغو ټولو اقداماتو بیرته اخیستل کلیدي اهمیت لري چې د شزو د کار حق اخلي انټونیو ګوتریش پرون ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي افغانان سمدلاسه استراري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو پر رسولو کې شزې مهم نقش لوبوي روسه له هغه چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو بیا د ملګرو ملتو په ادارو کې د شزو کار مانه کړ د کارې پراخ عکسل عملونه وپارول د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سشکال به له افغانستانه ډیر زره افغانان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره لاړ شي د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب نن په کابل کې رسنوی ته وویل د سعودي حکومت دا سهمیه لوړان دي ټاکلې خو دوی د زیاتې دوه غشتنه کړی ده هغه افغانانو ته د بیلابیلو اسانتیاو د برابرولو خبره هم وکړه د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف د سرپرست ثاقب په وینا د سشکال د حج د فریضې د ادا کولو لپاره به په هر تن کابو څلور زره ډالر لګښ راشي تیر کال په هر تن څلور زره یو سلو ډیرش امریکایي ډالر لګښ راغلی په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي لوګو دا پنګوي په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ملاریا ناروغي پیش 15 سلنه زیات شوې وي هغه دا خبره نن د طالبانو د روغتیا وزارت لخوا د ملاریا په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې کې وکړه د لو دا پنګ له قبل په 2022 کال کې په افغانستان کې د ملاریا یو سلو 15000 او 78 پیشي ساب شوی وی چې دا شمیره د 2022 کال په پرتله شاوخوا 15 سلنه زیاتوالی شي د هند په شمالي ایالت پنجاب کې د غازو د لیکېدو له کبله د مړو شمیر یو لسته زیات شو چارواکي وایي څلور کسان د غاز نیولو له کبله په روغتون کې بستر شوي دي د هند اي ان اي خبري اژانس نن یک شنبه راپور ورکړ چې د آفتونو په وړاندې د اقدام ملي ډله د پیښې ساحې لوډیانې ته رسیدلې ده پیښه په یوه صنعتي سیمه کې شوې ده په ازبکستان کې نن خلک دا اساسي قانون په هغه ټول پښتنه کې خپل رائے کاروي چې لمخې ولسمشر شوکت مرزیایف ته زمينه برابرې شي چې تر 2040 میلادي کال پورې پر قدرت پات شي په نننۍ ټول پښتنه کې تر ډیره اټکل کېږي چې رائے ورکون کې به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې ل 15 کلونو څخه وو کلونو ته د ولسمشر دورې قصول پکې شامل دي د ټول پښتنه په نورو پښتنو کې مرزیایف ته لار پرانستل کېږي چې دوی دورې په واک کې پاتې وي او تر 2040 میلادي کال پورې خپل قدرت ته دوام ورکړي د جرمنی په خوانی صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې په وړاندې د خپل پالیسیو دفاع وکړه د هغه پر پالیسیو انتقادونه کیږي چې لکه بلې مسکو ته لار هواره شو چې پر اوکراین د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې یړغل وکړي میرمن مرکل چې د 2022 میلادي کال په دسمبر کې لواک لاس په سر شو پروند جرمنی په لایپزیګ کې جوړ شو مراسمو ته وویل د هغه شخړې د حل لپاره د خپل ډیپلوماټیکو هڅو دفاع کوي چې په ابتدایي توګه په 2014 میلادي کال کې پیل شو چې کله روسیې پر هغه کال د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه ونیبل او خپل خاورې سره یو ځای کړ
تاسو د ازادي رادیو څلور وشت ساعته خبرونه اورئ د رواني خبرونه په دوام کې سبب دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربه توپ غونډه پیل شي د دوحې د سبانه غونډې اهمیت په څه کې دی
د دوحې راسته د افغانستان لپاره مهمه ځکه دا چې د طالبانو د دولتداري د څرنګوالي په حق لبانې بحث کیږي
یو شمیر افغان مېرمنې د دوحې په کانفرنس کې د افغان ښځو ګډون ضروري بولي
دا نشته نو طبيعي دی چې د دې غونډې د جوړېدو داولی تر سوال لاندې راتلئ
په غزنی کې یو شونځي ته اور اچول شوی د دغه ولایت د پوهنی مسؤلان وایي
چې لنه کوي چې البته هغه عامل پیدا کی شي داخلي ده او دی باندې ده
په نورستان کې خلک د شونځیو لپاره ودانې غواړي.
یو معیاري تعمیر خو سکه خو نشته، بلکې د سې تعمیر هم نه لرو، حتی چې یو کور کرایه نیول شوی وي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ له جوړیدونکو غونډې وړاندې په پاکستان کې یو شمیر افغان ښځو اعتراض کړی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. معترض ښځو د طالبانو د اوسنی رژیم په وړاندې د ملګرو ملتونو پر پس سیاست هم نیوکه کړې وي. لبلی خو یو شمیر افغانان وای د دوه په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وسیلل شي او د حل لپاره بیړني ګامونه واخیستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان ته د طالبانو لبیا واکمنی د ورسته د کډوالو شویو معترضو افغان خوځو فریاد د چيني وک کوي. نړیوالې ټولنې افغان جونی او خزی له یاد وستلې دي. دوی نن په اسلام آباد کې راټول شوې او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون یې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت ونه پیژني. د دې اعتراض یوې ګډونوالي وحیدی امیری ازادي راډیو ته وویل دلته په دې هدف راټول شوې چې د ملګرو ملتونو لخوا د جوړیدونکو غونډې په اړه خپل اعتراض وړاندې کړي.
پیام اصلی نړۍ ته زموږ اصلي پیغام ده چې لطفاً طالبان په رسمیت ما پیژني. د طالبانو په رسمیت پیژندل د افغانستان د خلکو پر وړاندې جنایت او نړۍ ته د یو غوا خبرداري ده.
په پاکستان کې دراټول شو یو افغان معترض خوځول ډلې وی بلی چې نو یو غختل نوم یې پر راپور کې یاد شي د طالبانو د اوسنی رژیم پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان په پڅ سیاست هم نیوکه وکړه.
سازمان ولا بیګروي
ملګری ملتونه یو ډلې ته چې په افغانستان واکمنان شوي غوړي رسمیت ورکړي. دوی تیرو دوو کلونو کې د طالبانو د سپینولو او دوی ته د لابیګری لپاره ډېره هڅه کړې. لاندې عمله طالبانو ته رسمیت ورکول هغه شپږ ترهګر ډلو ته رسمیت ورکول دي چې د طالبانو له راتګ وروسته یې د فعالیت اعلان کړی او طالبانو ته رسمیت ورکول د ټولو هغو افغانانو حاشیه کول دي چې ازادي یې له لاسه ورکړي.
له طالبانو مو د دې اعتراض په اړه خبرګون وغوښت خو د حکومت وایاندې ځواب را نه کړ. دا اعتراض د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینه دوحه کې د جوړیدونکو غونډې په درشل کې شوې چیرته چې تمه د سبا او بل سبا د افغانستان د وضعیت د څېړلو لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي سره راټول شي. حخوا په افغانستان کې اوشمیر افغانان وای د دوه په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وڅېړل شي او د حل لپاره یې بیړني ګامونه پورته شي. کابل میشته مته ولا شهاب وای د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډو کې د افغانانو ستونزې او اصلي غونه نه پورته کیږي او په کار چې دا ځل د دوی د اوسنی وضعیت په اړه هر اړخیز بحثونه وشي.
د نړیوالو څخه زمونږ هیله دا ده چې دغه ناورین او دغه په موږ باندې چې څه راوستي د دې ته د پای ټکی کېږي او نور د افغانستان او د افغانستان د ولس په اړه صادقانه کار وکړي او صادقانه عمل ترسره کړي.
یو بل افغان مرمن چې د امنیت ستونزو له امله نه غواړي هویت یې په راپور کې یاد شي په دې غونډه کې د ښځو د حقونو په خوندیتوب د ټینګار تر څنګ وایي هیله د نړیواله ټولنه په افغان جنو ښځو د طالبانو لخوا د لګول شوي او ظالمانه بندیزونو او محدودیتونو له امله دا ډله مجازات کړي.
مو کله لرو چې طالبان در ټولو حق او امتیازاتو څخه محروم شي چې ورته په پام کې نیول شي بي په ونيس ډول دي طالبانو ته ورکول کیدونکي سلويخت میلیون ډالر بند شي د دوی د بهرنی او سفرونو او تګراتک مخه دی ونیول شي.
خو د وشمیر افغانانو لدی غوښتنو برعکس بیا د طالبانو حکومت لنړیوالې ټولنې تر رسمیت پیژندنې او لدوی سره د تعامل غوښتنه کوي. هغه غوښتنه چې لا تر اوسه نړیوالې ټولنې نه ده منلې.
د سیمه نړۍ ګنشمیر هیوادونو تایید کړي چې استازي به په دوحه کې د افغانستان په اړه د سبانه دوشنبه او سه شنبه د ورځو په ناستو کې ګډون وکړي. افغان مېرمنې له ملګرو ملتونو غواړي چې په دې ناسته کې پر بشري مرستو سرویره د افغانانو پر لومړي توبونو په ځانګړي ډول د افغان شزو د زده کړو او کار پر مسأله باید جامع بحث وکړي او پریکړې وکړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دوحه په کانفرنس کې د افغان مېرمنو د غشتنې د شزو د حقونو لفعالی ظریفی غفاری سره مرکه کړی او په پیل کې ترې پوښتلی چې آیا ملګرو ملتو تر اوسه د دې غونډې ایجنډا له افغانانو سره شریکه کړې ده.
په دوغه کې د یوناما راتلونکي غونډه چې اول او دوهم د می کې به دایریږي په دې غونډه کې د غونډې اجنډا د غونډې جزئیات هیڅ هم په واځي ډول افغان میرمنو سره نه دی شریک شوی، او د دې ترڅنګ حتی نمائندگان د میرمنو په دې غونډه کې شتون نه لري، او دا غونډه به د بندو دروازو تر شا تر سره کیږي. د بندو دروازو تر شا د غونډو ناسو پریکړه لیکونو او موافقتنامو پایلې افغان ولس نن ویني، افغان میرمنې نن ویني. مونږ وینو چې په ډیره بده توګه حقونه مو له پامه غورځول کیږي، حتی بشري ارزښتونه مو له پامه غورځول کیږي او تر پښو لاندې کیږي. که چیرې یوناما واقعا د افغان میرمنو د حقونو لپاره غونډه کوي، نو اړینه ده چې د افغان ښځو، د افغان ماشومانو، د افغانانو غږ په دې غونډه کې او استازي په دې غونډه کې وي. که دا نشته، نو طبیعي دی چې د دې غونډې هغه موزه او د جوړېدو ډول یې تر سوال لاندې راتلی شي.
په تیرو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د چارواکو له څرګندونو داسې ښکاري چې د دوهې په ناسته کې به د دوی تمرکز تر ډیره له افغانستان سره د بشري مرستو پر مسلې او دا راز د دې سازمان د ښځینه کارکوونکو د برخلیک په اړه وي. نو د دوهې ناستې لپاره د افغانانو لومړیتوبونه او غوښتنې څه دي چې څه باید وشي، کومې پریکړې باید وشي تر څو عملا په افغانستان کې په عمومي وضعیت باندې تاثیر وکړي؟
یوناما د افغان ښځو د کار د حق په اړه غبرګونونه هغه وخت جدي کې کله چې دا شی په دوی خپل د دوی په اورګنایزیشن باندې راغی، او د دوی له کاري اداراتونه د ښځو منی کولو فرمان د طالبان لخوا صادر شو. چې دا په خپل خیچ متاسفانه یوناما هم هغه ټولیز دریز چې باید د افغان ښځو لپاره ولري نه دی لرلی. تر هغه پورې چې دغه وضعیت د دوی په خپلو دفاترو رانغی، تر هغه پورې دوی هیڅ جدي اقدام او ګامی پورته نه کړ.
په دې وروستیو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د رهبرۍ رول لري. نو د افغانانو غوښتنه ترینه څه ده چې په اوږد مهال کې څه باید وکړي تر څو د دوی پریکړې او اقدامات د افغانستان پر راتلونکي سیاسي او اجتماعي وضعیت باندې یو پراخ تاثیر وکړي او د افغانانو ژوند بدل کړي؟
ملګری ملتونه متاسفانه چې ډیر ضعیف موقف یې خپل کړی په افغانستان کې، خو هو د دې تر څنګ ته مونږ لا هم هیله من یو چې یوناما حداقل خپل منډیټ، خپل هغه اصول او ټول هغه قوانینو او مواردو ته ژمن پاتې شي په افغانستان کې، چې د نورو ولسونو لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دوی د تطبیق او انفاز وړ یې ګڼي، او تر څنګ یې عمومي مورد د اوس لپاره صحیح دی چې بشري مرستې اړینه ده، خو د دې تر څنګ د افغان میرمنو موضوع، د دوی د حقونو، د دوی د کار، د دوی د تعلیم، دا نه یوازې چې د یوناما بلکې د ټولې نړۍ غوې لپاره باید د لمړیتوب ولري او اهمیت.
په قطر کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو له لوري د جوړیدونکو غونډې په اړه مو د شسو د حقونو د فعال ظریفي غفاري مرکه له ازادي راډیو واوریدل. ټاکل شوې ده چې دا کانفرنس سبا پیل شي او د سه شنبه په ورځ هم دوام وکړي. مخکې د ملګرو ملتو د سرمشي وی مرستیالي ویلي وو په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو باندې هم خبري وشي. دې غونډې ته طالبان نه دی بلل شوی او د طالبانو یو چارواکي ویلي کدوی ونه بلل شي دغه ډول غونډې به نتیجه ورنه لري. پر دې موضوع زموږ همکار د بابر غورڅنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او په کې ورڅخه پښتلی چې آیا په دوحه کې غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده؟
د افغانستان په حق له هر ناسته هر چیرته خورا مهمه ده. د افغانستان اوسنۍ وضعیت تاسو دی چې هغه نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې او د نړۍ لپاره هم مهم دی او هم ګواښ دی. لہذا په دوهې ناسته د افغانستان لپاره مهمه ځکه ده چې په دې کې تر ډیره بریده پورې د افغانستان د وضعیت د ارزونې مسله ده. په دې کې په افغانستان کې د بشري ناورین پر وضعیت باندې بحث کیږي، په دې کې د طالبانو د دولتدارۍ د څرنګوالي په حق باندې بحث کیږي. دا هغه ناست دي یا هغه بحثونه دي چې ممکن یو لوی ناست ته لاره هواره کی چې پیغه کې نړۍ او افغانان ټول شکیل وي تر څو افغانستان له دغه سي د اوسنی وضعیت څخه راوېستل شي.
آیا دا غونډه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په باب ده؟
نه په هیڅ عنوان نه دا ناسته د طالبانو د رسمیت پیژندلو په حق له اصلا نه ده. هغه ځکه چې ملګري ملتونه دغه پنځو دایمي غړو تر څنګ څومره نور غړي چې لري دوی خپلې ناستې وخت نا وخت لري او د هغه لپاره دوی اړتیا نه لري چې دوی د دوحې ته ولاړ سي او هلته د پټو دروازو تر شا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په حق باندې دوی تصمیم نیسي. لهذا دا ناسته تر ډېره بریده هغه مهال ترتیب سوه کله چې طالبانو په افغانستان کې د ملګري ملتونو هغه افغان میرمنې کارمندانې له کار څخه منع کړلې او هغو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په جنسو کې کار وکړي. نورې میرمنې خو بیخي د کار او د زده کړې اجازه نه لري. نو تر ډېره بریده پورې دغه ناسته د طالبانو د اوسني وضعیت د ارزونې او د ملګرو ملتونو د ایجنسیو د موجودیت د ادامې دپاره دی شاید په افغانستان کې ادامه ورکړي او که نه.
که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل سي څه تاوان به لري؟ که ونه پیژندل سي څه زیانونه به اړوي؟ دا کار
لومړی تاوان یې دا دی چې یو داسې ډله یو داسې واکمنه ډله په رسمیت وپیژندل کیږي چې هغه خپل دولت نشي تعریفولی، یو داسې ډله چې هغه قانون نه لري، یعنی اساسي قانون نه لري چې هغه د دې سیاسي تشکیل تعریف کړي. دویم بحث دا دی یو داسې ډله په رسمیت وپیژندل کیږي چې هغه د ملګرو ملتونو تقریبا ټول کنوینسیونونه یې تر پښو لاندې کړي دي، نقض کړي دي، په ځانګړې توګه د بشر حقونه او د بشر حقونه کې به بیلابیل برخې دي، که د مېرمنو حقونه وي، که د ماشومانو حقونه وي، که د فکر او د ژبې د ازادۍ حقونه وي، د سیاسي فعالیتونو حقونه وي، دا په بشپړه توګه نقض کړي دي. دریم برخه دا ده یا تاوان چې داسې یو ډله به په رسمیت وپیژندل سي چې هغه عملا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طرحګرو په لیست کې دي. څلورم تاوان یې دا ده چې یو داسې ډله به په رسمیت وپیژندل کیږي چې هغه اوس هم نړیوال طرحګرو ته پناه ورکوي، د هغو سره اړیکې لري. پنځم تاوان یې به دا وي چې یو استبدادي نظام چې هغه د په ټوله معنا د نړۍ سره په مخالف سمت کې روان وي، هغه ته د دولتدارۍ رسمیت ورکول وي. اوس که چیرې افغانستان په رسمیت نه پیژندل کیږي، البته افغانستان نه طالبان، طالبان په دغه شکل د رسمیت پیژندلو یو شرط او معیار هم نشي پوره کولای، که نه پیژندل کیږي افغانستان منزوی دی، افغانستان هویت اوس نه لري، افغانستان بیرغ او حتی هغه د هویت یا د پیژندنې اسناد پاسپورټ وي که تذکره وي هغه لا نه لري، یعنی هغه رسمیت چې د هیواد هویت لري هغه نه لري.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په پاینل کې یو شمیر نارینه افغانان چې ازادي رادیو ته پیغامونه راستولي دي وایي چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ممکن د دوی اقتصادي ستونزې چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته زیات شي دي کمی شي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټیکټونو له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي له سختې مسافرۍ او ځانتوالي کړیږي خو د ټیکټونو د لوړو بیو له امله نشي کولای هیواد ته لاړ شي. د دوی په خبره کس هم دغه هیواد ته د طالب چارواکو د تګ پر مهال یې له دوی سره دغه ستونزه شریکه کړې خو تر اوسه یې مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
زه خو چې ورسته زل کابل ته تلایم تقریبا یو نیم کال کیږي.
عزت ګل منګل د سعودي په جدي ښار کې موټر چلوي، وای لتر نږدې یو نیم کال راهیسې خپل کورنۍ مخامخ نه دلیدلې. دی وای مسافری سخت خواري ده خو مجبوریت بد دی، له همدې عمله د سعودي سخت ګرمۍ ته ځان ټینګ کړي تر څو کورنۍ په افغانستان کې نسبتا ښه ژوند ولري. د دې په خبره لتر یو نیم کال راهیسې هڅه کوي وطن ته د خپل کورنۍ لیدلو ته لاړ شي خو د هوایي ټیکټونو د بې د لړوالي عمله واسه نه کیږي.
جمهوریت په وخت کې ټیکټ شپږ سوه اووه سوه ان تر زیات قیمت یا اته سوه پورې و، د دې نه جګ نه وو ټیکټونه. او بل زیاتې ستونزې چې کله جمهوریت نظام سکوت وکړلو امارت قایم، هغې نه وروسته چې کله دا ټیکټو فروسه مشکلو ته راغلې ده، یعنې مونږ د امارت مشران راغلي دي سعودي عربستان ته د عمرې دپاره، مونږ زیاته هڅه وکړه د امارت مشرانو سره په مکه مدینه منوره کې ولیدل، د دې ظلم په اړه مو ورته یادوره وکړه. اماده جواب دوی عوایدو مناسب یوازې اریانا ده، کولی شي امارت غړي چې په اریانا باندې خپل ټیکټونه قیمت کم کی.
عمر وحاج بل افغان مسافر دی چې د یاد هیواد په جایزان خار کې خواري مزدوري کوي او نږدې دوه کاله کېږي چې وطن یې نه دی لیدلی. وای مسافرې مزړه نارای کړو چې تش وطن را یادوم ژړا راځینه. عمر وحاج ازادي رادیو ته وویل څو ځل یې وطن ته د تګ نیت وکړ خو د هوایي ټکټونو د لوړو بیه بیرته راوګرځوه.
زمګه ډیری ورونه زما په شمول باندې دلته په ډیره سختي سره ول خپل هیواد پرېګدي، په ډیره سختي او په ډیره سختو حالاتو او شرایطو کې دلته کار کوي ترڅو خپل کورنۍ ته ونفقه رزق پیدا کی. کله د سفر اراده وکي ټیکټونه دومره لوړ وی چې لاسمان سره خبرې کوي. هیلم امداده چې مسلې پروپره چړنه او تحقیق وکي. لجدینه تر کابل پورې په 2200 ریال ټیکټ ده او ل ریاض نه تر کابل پورې په 2500 یعنی 2500. اگر کمخ کې ډیر کم وو خو اوس یو په دوه بن اضافیت کې راوسته ده.
په ورته وخت کې په کابل کې د هوایي ټیکټونو یو پلورونکی عنایت الله هم مني چې د ټیکټونو په بیه کې د پخوا په پرتله لوړوالی راغلی خو د دې لامل په اړه څه نه وایي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي په نړیواله کچه د سون توکو د بیې لوړیدل لامل شوی چې د هوایي ټکټونو په بیه کې هم لوړوالی راشي. هدي وزارت وایان امام الدین احمدی ازادي رادیو ته وویل
کچېری بیې ډیر لوړیږي د نه به موږ کنټرول پې کوو، یو څه اقدام کوو، خو مګر د نړیوالو قوانینو مطابق یو معین نرخ نشو ورته ټاکلی ځکه بازار د عرضه او تقاضا ده. بل یو دلیل د لوړوالي دا هم ده یو څه چې د سون توکي مخکې به درې چند لوړ شوي دي. ملامتونکي نرخونه جګیږي، د باندې اقدام کیږي، د شرکتونو سره خبرې کیږي ترڅو د افغانانو لپاره ټکټونه بایو کې یو څه تغییر راولي.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ لپاره وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بیکاری خپل اوج سره رسیدلې ده او د هیواد زیات شمېر ځوانان بهر ته د تګ هڅه کوي چې ځینې په قاچاقي لارو د مرګ خوراک شي او ځینې لکه عزت ګل منګل او عمر وحاج په څیر عربي هیوادونو ته په قانوني لارو رسیږي خو په کلونو کلونو نشي کولای بیرته خپل کورونو سره یو ځای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې د یو منځنی شوونځي اداره سوځول شوې ده. د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دا کار چا کړی او لې کړی دی. نور حال په دې راپور کې
د غزنی مرکز اړوند په کډوالو شارګوټ کې یو شوونځي سوځول شوی دی. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه شوونځي ته بچا او څنګه ورچولې وي. مولوی سید میر نصیر احمد آغا په غزنی کې د پوهنې رئیس دی. نو موړی وایي د جمعې پښپښا خالص په جېد شوونځي ادارې ته ورچول شوی دی چې څه برخې سوځېدلې او د شوونځي نورو ټولګیو ته زیان نه دی رسیدلې خو موضوع تر څیړنې لاندې ده.
البته دی ریاست معرب کومربته ارګان دی محافظت مسونیت خلق التوسم ساحه کې دی او چلنه کوي چې البته غا عامل پیدا کی شي داخلي ده او ایباندی ده او کلیباندی ده معتادین دی غل دی کومبل انګیزه والا یعنی کوم هدف والدی کومندانی په دې جریان کې ورکه شوی ده. البته نظامی ارګانونو په جریان کې دی
دا کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست اړوند دغه منځنۍ شوونځي اته ټولګي لري چې شاوخوا 900 هلکان او 800 نجونې پکې زده کړې کوي. تر اوسه پورې چا دغه شوونځي د ادارې د سوځولو پړه پر غاړه نه داخسته. که یوې خوا ته په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو شوونځي تړل شوی نو بلې خوا ته دغه پیښې د غزنی ګڼ اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د طالبانو حکومت څخه د تعلیم د پرمختګ او د شوونځیو د ساتنې او پالنې غوښتنه کوي. نقیب الله احمدی د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
نو د طالبانو حکومت څخه غواړو چې د شوونځي ساتنه وکړي او پرمختګ کې کار وکړي او ورونه کې لګیږي. موږ غواړو چې د دې مخنیوي وکړي.
دا دغه شوونځي ادارې ته ورچول پر روان کال کې لومړی پیښه ده خو په تیرو کلونو کې دا ډول پیښې په وار وار په غزنی کې پیښې سوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په داسې حال کې چې په غزنی کې یو منځنی شوانځي ته اور اچول شوی د نورستان د دریو لویدیځو ولسوالو یو اوسیدونکي په خپل سیمه کې د شوانځیو لپاره ودانۍ غواړي. د دوی په وینا زده کوونکي په سپیرو خاورو کې تر شنه اسمان لاندې درس وایي. په دې اړه دا راپور واوري.
د لویدیز نورستان د دریو ولسوالی نورګرام دواب او منډول وسیدونکي وای ډېرې خونځي ودانۍ نه لري او لامل زده کوونکي او خون کې شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړو ته دوام ورکوي. د دوی په وینا چې د باد باران او زیاتې ګرمۍ پر مهال د اولادونو زده کړې د خنډ او ځنډ سره مخ کیږي. قومي مشر حاجی جمعه ګل
په دې غربي نورستان کې سراسر دغه نورګرام ولسوالی نه دواب ولسوالی منډول ولسوالی د درې ولسوالی په نمائندګۍ باندې چې زه تاسو ته عرض کوم، مثلا یو معیاري تعمیر خو سکه خو نشته، بلکې داسې تعمیر هم نه لرو حتی چې یو کور کرایه نیول شوی وي، او دغه د مکتب ماشومان دپاره مثلا یو زمینه مساعد وي او د هغوی چې دی خپل درس مخته ویسي.
د همدې سیمې زده کوونکي وایي په ښوونځیو کې دومره سرپناه نشته چې پکې له باران ځان نه پټ کړي. همدا وجه ده چې تلي کتابونه او جامې لمدېږي او د کتابونو د شلېدو او خرابېدو سبب کیږي. دوم ټولګیز د کوونکې حسین:
مونږ د مکتب تعمیر نه لرو، د خاورو په سر درس وایو، فرش نه لرو، دلته باران ډیر کیږي، زمونږ کتابونه خرابېږي، جامې هم خرابېږي او خو حاضرین نشور کولې کله چې هوا خراب وي. د ټول مسؤلین څخه هله کو چې مونږ سره همکاري وکړي، او اگر نه د شاګردانو آینده ډیر خراب دی.
ځایی اوسیدونکي او زده کوونکي له حکومتي مسؤلینو او مرستندوی ټولنو څخه غواړي چې ورته د سرپناغه مخوري. په نورستان کې د سرپرست حکومت مسؤلین هم مانی چې ډیره خونځي ودانۍ نه لري او کومې خیمه چې دوی ته د سرپناه په نوم ورکړل شوی هغه هم کمې دي او یا د ستونزو ورسره نشي حل کیدی. په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
اخرن په نورستان کې ستونزې ډېرې دي، مشکلات شته، تعمیرات عموما ډېرې ستونزې دي، نو په دغه برخه کې ان شاء الله اجرات روان دي. دغه خیمې یو څه تعداد مکاتبو ته مشخص شوې دي، دا دومره خیمې نه دي چې زموږ ټول مکاتبو مشکلات حل کړي، دا ډېر په کم تعداد باندې خیمې دي. دا کوم توجیه هم کو کېدای شي تر دې مکاتبو کې تعمیر نشته، تشه پکې ډک نشي.
په نورستان کې شاوخوا 200 خونځي موجود دي چې لا ته سلنې زیاتې ودانۍ نه لري. یو شمیر ته په کرایه کورونه نیول شوی دي چې د خلکو په وینا هغه هم د درس ویلو لپاره مناسب نه دي او ډېرې بې سرپناه دي. زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې په زده کړو بوخت دي. په تیر حکومت کې ژمنه شوی و چې په یاد ولایت کې به د اقرا پروګرام لاري نږدې 100 خونځیو ته ودانۍ جوړې شي. که څه هم چې په یو شمیر کار پیل شوی و، خو په هیواد کې د سیاسي بدلون سره یې چارې د خنډ او ځنډ سره مخ شوې او لا بیا نه دي پیل شوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیک هلی احترامات ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هلیم چې جوړ وروغ به محمد ولی بهار یما د مساکلا ولسوالۍ سازما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه د هلا ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکړي. په د انجنیر سرای منطقو کې ډاکټران بیخي خپل پر سر چې د دې څو نظرې اغونه پیسې اخلي د مریضان څخه، نو دا به چې د اری اوزی والا خپل د سیمې د ډاکټرانو سره معلومات وکي، یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زمانم خان پاچا د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ تاسو سره خبرې کوم. طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي تر څو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ سطح راټیټه شي. نو په دې خاطر طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي او د دوی رسمیت پیژندنه باید هر څه نظر چې کېدای شي وشي او نړیوال ټولنه مرسته وکړي. دلته ډېر خلک بیکاره دي، د بېوزلۍ بې قصۍ او فقر د لاسه کړیږي.
د دې خپرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو اوس مو توجه غواړو د دې سات